پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې قطر ته له کابله د تلونکي افغان هیئت سفر د نامعلومه دلایلو له کابله ځنډېدلی دی. دا هم نه ده معلومه چې څومره وخت ځنډېدلی، آیا دا سفر به وشي که ونه شي. دا مو د خپرونې د سر موضوع ده. پر همدې موضوع باندې رپورټ او بحثونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه اورو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کوي.
په کندهار کې د سولې او پخلاینې په ملاتړ لاریون کیږي. په غزنی کې ولس وسلول په پوځي عملیاتو کې وژل سوي دي. بلخوا پاکستاني چارواکي وایي چې په بلوچستان کې 14 کسان هغه وخت وژل سول چې بس موټر یې د نامعلومو حمله کوونکو پر کمین ور برابر سو. قطر ته له کابله د تلونکي پراخ هیئت سفر تر نامعلومې مودې پورې وځنډېد. په پام کې وه چې د افغانستان د دولت لخوا ګمارل سوی هیئت نن ماپښین د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي، خو د حکومت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې د سفر د ځنډ خبرې یې وکړې خو د علت په اړه یې څه ونه ویل. د دغه هیئت یوه غړي د نوم نښولو په شرط ویلي چې د تخنیکي ستونزو او له دغه 2500 کسیز لیست سره د طالبانو د مخالفت له کبله د دوی سفر د څو ساعتونو لپاره ځنډېدلی دی. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې دغه ځنډ موقتي دی او که حکومت قطر ته د دغه هیئت پر استولو له سره غور کوي. تفصیل په څو شیبو کې اوریدلی سي. په کندهار ولایت کې نن د سولې پخلاینې په ملاتړ ستر لاریون کیږي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دغه لاریون لپاره د ښار ټولې مهمې لارې د ټرافیکو پر مخ تړل سوي دي. د کندهار د سولې د ولایتي کمیټې مشر شیر احمد حقیر نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه لاریون د سولې په اړه د مثبت فکر جوړونې لپاره کیږي.
په دې کې کوم مشران، ځوانان، د پوهنتونونو شاګردان، د مکاتبو شاګردان ټول پکې ګډون کوي انشاءالله.
دا لومړی وار دی چې په کندهار کې د سولې په ملاتړ داسې یو لوی لاریون کیږي. د غزنی ولایت محلي چارواکي وایي چې د افغان او بهرني ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې ولس وسلول طالبان وژل سوي دي. د والي وایان وایي چې دغه عملیات په تیرو 3 ساعتونو کې په مرکز ګیلان، ګیرو او اندړ ولسوالیو کې سوي دي. محمد عارف نوري نن رسنیو ته په یو صوتي پیغام کې وویل
تیرو 3 ساعتونو کې د غزنی ولایت د مرکز او ګیلان، ګیرو او اندړ ولسوالۍ په اړوندو کې د ځانګړو افغان ځواکونو او ائتلاف هوایي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې 12 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، 3 تنه ټپیان شوي دي او 6 تنه یې له وسلو سره یو ځای ژوندي نیول شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ولي ویاند وایي چې د ګیلان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات اوس هم روان دي. هغه امریکایي چې له طالبانو سره د همکاری په تور نیول سوی او په 6 کلونو بند محکوم سوی وو، د 12 کلونو بند له تیرولو وروسته خوشی کیږي. جان واکرلند په افغانستان کې د طالبانو پر رژیم د امریکا د پوځي حملې له پیلېدو څو اونۍ وروسته د 2001 میلادي کال په نومبر کې نیول سوی وو. لند چې اوس 30 کلن دی، په 6 کلنۍ کې له یمن څخه افغانستان ته تللی او له طالبانو سره یو ځای سوی وو. د ده د بند پاتې موده په زندان کې د ښه سلوک په خاطر بخښل سوی. په پام کې و چې نوموړی په امریکایي طالب باندې مشهور و. د راتلونکي مې میاشتې پر 23 د انډیانا ایالت له زندانه په مشروط ډول خوشي سي. هغه پر امریکا د القاعده لخوا د سپتمبر د 11 له تروریستي حملو 4 میاشتې مخکې افغانستان ته تللی و چې د طالبانو په خوا کې د شمال ایتلاف د ځواکونو په وړاندې جګړه کې برخه واخلي. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې 14 کسان هغه وخت وژل سول چې بس موټر یې د نامعلومو حمله کوونکو پر کمین ور برابر سو. چارواکي او محلي رسنۍ وایي چې وسلولو د بس موټر مسافر چې نن له کراچۍ څخه ګوادر ته روان و له موټر کښته کېدو ته مجبوره کړل. ژوندي پاتې سو کسانو پولیسو ته ویلي چې وسلولو د مسافرو د پیژند پاڼو تر کتنې وروسته ځینې مشخص کسان ووژل. د بلوچستان د حکومت ویان ظهور بلیدي د ازادي راډیو مشال څنګې ته وویل
14 15 لوګو کو سره احتجاج وکړنه غواړم. د بلوچستان د حکومت ویان او د اطلاعات صوبای وزیر میر ظهور بلیدی وای چې په پیښه کې 14 یا 15 کسان وژل شوی دي او دا پیښه 13 شپه د 12 نیمو څخه بیا د 2 بجې په منځ کې شوی ده او د لمړنۍ شواهدو څخه داسې بریښي لکه چې د وژل شوو کسانو تړاو د پنجاب ایالت سره وي.
د دغو وژنو انګیزه لا څرګنده نه ده او د پیش مسؤلیت هم چا نه دی منلی. په ناکرار ایالت بلوچستان کې هم بیلتون غشتون کې هم نور افراطي وسلوال فعال دي. بلوچ بیلتون غشتون کې ډلې د نورو قومونو خلک په نشه کوي، خو افراطي وسلوال تر ډیره پر شوي اقلیت حملې کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان به راتلونکي اونۍ چین ته لاړ سي او د دې هیواد له مشرانو سره د کتنې تر څنګ به په پیکینګ کې د یوه کمربند یوې لارې د لویې پروژې غونډې ته وینا هم وکړي. چین د دې پروژې په لړ کې په پاکستان کې د سړکونو او له نړۍ سره د سوداګرۍ د سمندري لارو د رغولو په هدف له دې هیواد سره د شاوخوا 80 میلیارد ډالرو پور او پانګونې ژمنه کړې ده. په پیکینګ کې د دې پروژې په اړه په لویه غونډه کې چې د اپریل له 16 تر 18 جوړیږي، د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین تین په ګډون د نړۍ د لسګونو هیوادونو مشران ګډون کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړی ویلي چې عمران خان به په دې غونډه کې د ګډون تر څنګ د چین د ولسمشر شي جنګ پینګ او صدر اعظم لی کیانګ سره د دوه اړخیزې غونډې تر څنګ هم وګوري. د بیان له مخې دواړه لوري به د همکارۍ د پیاوړتیا لپاره ځینې تړونونه لاسلیک کړي. او شمالي کوریا ادعا کړې چې یوه نوې تاکتیکي وسله یې ازمویلې ده. د دې هیواد دولتي خبري اژانس ویلي دغه وسله د رهبري سوې الوتنې او قوي سروکې لیږدولو قابلیت لري چې د اژانس په خبره په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د دې نوې وسلې ازموینه د خپل هیواد د جنګي قدرت د پیاوړتیا لپاره مهمه بللې ده.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو غوریدل صالح محمد صالح در توړاندې کړل من نتریکو وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. قطر ته له کابل څخه د تلونکو افغان هیات سفر ځنډیدلی دی، ولی او د څومره وخت لپاره؟ په دې موضوع باندې به ریپورت ولرو. په همدې باندې چې په قطر ته د کابل څخه د تلونکي هیئت د ځنډیدو سببونه ښایي څه وي، په امریکا کې د هارتفورد د پوهنتون د سیاسي علومو له استاد ډاکټر احمد وایس وردک سره مرکه هم لرو. همدارنګه به په یو بل ریپورت کې واورئ چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې خلکو ته سیلابونو مالی او همدارنګه بشري زیانونه اړولي دي. دا موضوع هم څېړو که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم لرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو او د مخکښو ښځو پروګرام هم له یاده مباسئ. تکل شوی چې له افغانستان څخه د سلګونو کسانو په ګډون یو لوی هیئت نن د طالبانو سره د خبرو لپاره د قطر مرکز دوحې ته سفر وکړي، خو تازه مو رپورټونه ترلاسه کړي دي چې دغه سفر ځنډیدلی دا چې څومره ځنډیدلی دی او د علت پاړه یې تر اوسه چارواکو البته د ځنډ د علت پاړه یې چارواکو څه ویلي کنه. همدا اوس سره د کابل سټډیو نه زما همکار اکرام الله اکرام په تماس کې دی. ښاغلی اکرام، خبرونې ته ستړی مشي، له تانه به واورو چې څه ویل کیږي د کابل څخه قطر ته د تلونکي هیئت د سفر د ځنډ پاړه.
ډیر مننه نن صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د سې لپاره دغه سفر د ځنډ خبره کیږي. د افغان حکومت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل چې دغه سفر ځنډیدل دی، خو د علت په اړه څو نه ویل. په پام کې و چې دغه پلاوی نن د پنځم په ورځ لغرمی وروسته د قطر په لور باندې حرکت وکړي، او ویل کیږي چې د دوی لپاره یو لوی قطري الوتکه هم چارتر شوی. خو دا چې ولی دغه سفر ځنډیدلی د علتونو په اړه تر اوسه معلومات نشته، خو د دغه پلاوی چې قطر ته به استول کیږي یو غړي چې نه غوښتل د دنوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل چې د تخنیکی ستونزو او دغه 250 کسیز لسر د طالبانو د مخالفت لوجې د دوی سفر د 100 ساعتونو لپاره ځنډیدلی دی. دغه د دې پلاوی دی غړي دا هم ویل چې دوی ته د حکومت لخوا نه اړیکه ونیول شو، خبر ورکړل شو چې د دویم امر پورې باید دوی انتظار وباسي د ستید پر د سفر د چې د سو ساتونو لپاره د ک د په دوامدار شکل باندې تر اوسه پورې لا هیڅ نه دي څرګند. حکومت وایي چې په دې اړه به وروستي جزئیات نن له غرمې وروسته له رسنیو سره شریک شي. د غونډه افغان حکومت وایي چې د قطر غونډه د روان اپریل میاشتې په 19 نه تر 20 پورې په مرکز دوها کې به جوړیږي، خو طالبانو 13 ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې دا غونډه په 20 او 21 باندې کېږي. دلته هم یو ځل د نقیز مسله ده، د 19 نه تر 20 او د 20 نه تر 21 ک دا تر د 20 نه تر 21 پورې وینو دا پلاوی چې نن ټاکل شوی ولاړ شي ک شاید په دې خاطر باندې روسه شي. خیر په صورت وروستي معلومات به وروسته راوځي. 13 ورځ یو مهمه مسله دا و چې طالبانو د غلس سره مخالفت خو دا ویل چې دا ډیر لوی لیست او دوی په دې نوملړ کې یوازې یو شمیر مشخص او قومي مشرانو شخصیتونو سره وګوري. همدار از وای چې هیڅوک نشي کولای چې په دې غونډه کې د افغان حکومت په استازولۍ باندې خبري وکړي. خو 13 ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پخلاینې د شورا سره په وناسته کې چې په ارک کې جوړه شوې و وویل چې له کابل تلونکو پلاوی چې د دوی په قطر کې د افغان حکومت استازي توپ کوي، او د هم وویل چې دغه پلاوی باید طالبان دې ته آماده کړي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کېږي. ځکه د خغلی غنی په وینا باندې غیر له خبرو نه د جنگ د ودرېدو لپاره بل لار نه لري. یو مسله چې تر اوسه پورې لا رسنیو ته نه دراوتلی، هغه د دې غونډې اجنډا ده چې په دې غونډه کې بس لن په څه شي باندې بس کیږي. خو د دې غونډې یو ګډونوال، د دې پلاوی یو ګډونوال چې هغه بزی محمد عمر زاخلوال په پاکستان کې پخوانی سفیر، لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دوی هڅه کوي چې اوربان تر ټولو مهمه خبره وي او په اوربان باندې بحثونه وکړي.
ډیره زیاته مننه.
مهم تر دې خصوصا په اوربان باندې زمونږ زیات فوکس پر دې وسی چې څنګه لنډه لار پیدا کو دي ته چې جنگ وترو. جنگ چې وترو د فضا برابرې نور خبره ته ټول خبرې په یو ناس کې نه حل کیږي. سره کافي زیات ناس ته ضرورت لري، مګر په دغه ناس کې څنګه کولای شو چې زیات فشار زمونږ
نو انسب روسی معلومات به روس او وريدونکو ته په دې اړه ورکو چې بل اخره پریکړه
مننه ډیره
کیږي او څنګه وکی
ډیره زیات مننه اکرام. دوستانو و موریدل چې د قطر ته د کابل څخه د تلونکو حیات سفر د نامعلومو دلایلو له کبله ځنډیدل دي. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې ستونزه چیرته ده. ټاکل شوې ده چې سبا او چې 19 تاریخ دی د حکومت په وینا او د طالبانو په وینا په 20 تاریخ باندې د قطر خبرې پایل شي. دا چې ولې به دغه سفر ځنډیدلې، اختلاف په کوم ځای کې دی؟ د په امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو استاد ډاکټر احمد وایس وردګ را سره هم دا اوس په تماس کې دی، د افغانستان د سولې د غروانی خبرې څاري. وایس وردګ، د تاسو فکر باندې په داسې حال کې چې لوګدو باسون نو وروسته په کابل کې بالاخره قطر ته تلونکي یو هیئت وټاکل شو او طالبانو خپل هیئت معرفي کړی دی، په ورستۍ دقیقه کې یا په ورستۍ شیبه کې ولې دغه سفر ځنډیدلې، د ځنډ سبب به د تاسو فکر سي؟
مننه انسب. لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان حکومت ولسمشر ټول دغه رهبران، سیاسي رهبران او قومي مشران او د مدني ټولنې راغوښتي وي او یو ډیر اوږد لیست جوړ کړی و د 2500 چې په دې کې تقریبا همغه سیاسیون شامل و، د حکومت چارواکي شامل و، د مدني ټولنې افراد و که دینه شامل وي. لیکن دغه لیست بیا طالبانو رد کړه. طالبانو په دې رد کړه چې دغه ډیر اوږد لیست و او بیا په دې جریان کې پخوانی ولسمشر کرزی هم شاته شو چې دنه زمن. نو په دې جریان کې بیا طالبانو د قطر د حکومت سره تماس نیولی دی، په هغې باندې فشار اچولی چې باید دغه لیست رد شي او نوی لیست جوړ شي. بیا د قطر حکومت د افغانستان د حکومت سره په تماس کې دی، د افغانستان په حکومت باندې فشار اچولی دی چې باید یو نوی لیست جوړ شي چې تقریبا دغه د سیاسي مشرانو نه تشکیلی او کم افراد پیدا که شامل می. نو او دغه شای تر ډیره حد امکان لري چې د افغانستان حکومت ورته ونه مني.
تاسو فکر باندې وایس ورته تاسو فکر باندې د دغه سفر ځن خایدای چې د قطر حکومت په افغان حکومت باندې د طالبانو په غوښتنه فشار راوړی دی چې لیست محدود کی او د لیست محدودو هڅه د افغان هیئت د سفر د ځنډیدو سبب شوی.
بالکل هم دغه سده او ډیر احتمالات دم دی شت چې د افغان حکومت تحریم کی او دغه غوند بیخی کنسل شي تا بیخی دغه هیئت ولار نشي قطر ته به قطر غوند د امکان لري چې تا بیخی و نشي په دې چې ولسمشر غنی د قطر د حکومت دغه غوښتنه نه مني په دې چې د بعد ډیرو مذاکراتونه دغه لیست جوړ شوی دی او دا تقریبا د افغانستان د حکومت داخلي چاري دي چې د قطر حکومت اجازه نه ورکوي چې په دې چارو کې هم مداخله وکړي چې څوک د ګډون وکړي او څوک یې ونه کړي.
ډیره زیاته مننه کوم وایس وردګ قدرمنو دوستانو د امریکا د هارتفورد پانتون د سیاسي علومو استاد ډاکټر احمد وایس وردګ و چې په قطر کې د افغان هیئت د قطر په غونډه کې د افغان هیئت د ګډون د ځنډیدو په اړه یې خپل نظر څرګنداوه. تر اوسه پورې حکومت دا نه ده په ډاګه کړی چې له کابل څخه د دغه هیئت سفر د ځنډ سبب څه دی او آیا دا چې دغه هیئت به کله سفر وکړي. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي اورېدلی شي. د افغانستان او سیمې په اړه وړاندې نور رپورټونه هم لرو خو وس راځئ چې څو اقتصادي خبرونه واورو. د کابل سټوډیو نه زما همکار وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي پلان لري چې په روان 1499 لمریز کال کې 226 سوداګریزي او 1315 کوچنۍ شنی خونې جوړې کړي. د دې وزارت وایي اکبر رسمینن ازادي رادیو ته وویل چې دا شنی خونې د افغانستان په 28 ولایتونو کې د بزګرانو د اقتصادي پیاوړتیا او د سبزیجاتو د پراختیا په هدف جوړیږي. نوموړي وویل چې د کرنې وزارت دغه برنامه په یو شمېر ولایتونو کې پیل شوی او یو شمېر بزګرانو ته په شنو خونو کې د کرلو په هدف د سبزیجاتو تو تخمونه هم ویشل شوی دی. خغلی رستمی وای د دې برنامې لالارې د وډاندیس په صورت کې هغه بزګرانو ته چې ډیره کرنیز ازمکه ولري سوداګریزه خونه او هغه چې کمه کرنیز ازمکه ولري کوچنی شنی خونه جوړیږي او پکې کارل کیدونکو تخمونه هم ورکول کیږي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د برېښنا له درکه د پوروړو کسانو د لینونو د قطع کولو له کمپاین وروسته د دوی په عوایدو کې زیاتوالی راغلی دی. د دې شرکت وایان وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د لینونو د قطع کولو له کمپاین وړاندې د برېښنا شرکت ورځینی عواید له 3 تر 15 میلیون افغانۍ رسیدل خو دا رقم اوس له 30 تر 50 میلیون افغانۍ رسیدلی دی. نوموړی وای د برېښنا له درکه لزګونه پوره وړي چې وړاندې خپل قرضداري نه پرې کوله او سمه ده شوی چې خپل قرضداري پای ته ورسوي. د افغانستان د برېښنا شرکت نږدې 2 اونۍ وړاندې د برېښنا له درکه د پوره وړو پر ضد د دوی د لینونو د قطع کولو کمپاین پیل کړی چې لا اوس هم روان دی. او نن د کابل په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بای یو بورې قزاقي وړه 1450 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوې بورې 1150 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمه نه بورې 2000 افغانۍ، د غوړی یو 14 لیتر بوشکا 980 افغانۍ، د دې تر څنګ یو لیتر ډیزل په 500 او یو لیتر پټرول په 900 افغانۍ پلورل کیږي. او همداشان د کابل په شاهزاده سرای کې د بهرنی وسارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ 15 سلوی ختوله، یو یورو واتی افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ.
ازادي راډیو ته وګورئ. شمالي کوریا ویلي چې د تکتیکی لارخونې وړ نوې وسله یې آزمویلې ده. د خبر د شمالي کوریا دولتي ایجنسی خبر کړي د شمالي کوریا د وسلو آزموینې هغه لنجبونه مسله ده چې له عملې پر دې هواد د امنیت شورا او د امریکا د حکومت لخوا بندیزونه لګول شوی. د شمالي کوریا د وسلو د آزموینې خبر په داسې وخت کې خبر شوی چې د دې هواد د رژیم مشر څوره زمخ کې ویل چې د امریکا له ولسمشر سره بیا کتنې ته چمتو دي. دا مسله فرشتي جلالزئی تعقیب کړی دم د وسره سره په استډیو کې ده. فرشتي جلالزئی د شمالي کوریا رژیم د نوې وسلې د آزموینې په اړه څه جزئیات ورکړي دي؟
د شمالي کوریا د شمالي رژیم مشر کیم جونګ اون ویلي چې دا نوې ازمویل شوې وسله د شمالي کوریا د جنگي قدرت زیاتولو لپاره ډیره مهمه ده. د شمالي رژیم له لوري د دې نوې وسلې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړ سوي، خو دومره یې ویلي دي چې دا نوې وسله چې دوی ازمویلې ده په تاکتیکي ډول لارښوونه ورته کیدلی سي یا رهبري کیدلی سي. د دې وسلې نور جزئیات نه دي څرګند سوي، خو د پیونګ یانګ تر دې اعلان یوه ورځ مخکې په امریکا کې د نړیوالو او ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ویلي و چې د شمالي کوریا په یوه اساسي اټومي مرکز کې ځینې نوي تحرکات ثبت سوي دي.
په داسې حال کې چې مخکې د امریکا ولسمشر او همدارنګه دغه نوې امریکایي ادارې چارواکو ډاډ څرګند کړی و چې ښایي د شمالي کوریا سره د دوی وروستي تګ راتګ د دې سبب شوی وي چې دا حکومت یا د شمالي کوریا رژیم نورې داسې ازموینې ونه کړي. د دغه وروستۍ ازموینې په اړه چې تاسو یاده کړله، د امریکا حکومت تر اوسه څه ډول غبرګون څرګند کړی؟
طبعا تاسو چې کومه خبره وکړه، د امریکا حکومت تر دې مخکې کله هم چې د شمالي رژیم میزایل ازمویلی دي یا د نوې وسلې ازموینې اعلان کړی دی، نه یوازې د امریکا حکومت بلکې ملګرو ملتونو هم د شمالي کوریا پر رژیم انتقادونه کړي دي او داسې ازموینې یې غندلي دي. خو د دغې نوې ازموینې په اړه د امریکا حکومت څه نه دي ویلي.
د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ د بیا کتنې خبرونه خپاره شول، خو څومره ممکنه ده چې کیم جونګ اون او ترامپ بیا سره وګوري په داسې حال کې چې دغه نوې ازموینه هم شوي؟
و دغه مسله یو څه تفصیلي ده. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون تیر اونۍ وویل چې د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره بیا کتنې ته تیار دی، خو کیم وویل چې دوی خپل شرایط لري. کیم دا خبره د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس د اپریل په 14مه کړې وه. هغه ویلي و چې موږ به له زغم سره د روان کال تر پایه صبر وکړو چې که د امریکا له لوري کومې پیاوړې پرېکړې را وړاندې سي یا موږ ورسره مخامخ شو. د شمالي کوریا د رژیم مشر او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د فبروري په میاشت کې سره کتلي وو. دغه کتنه په ویتنام کې وه، خو د هغوی کتنه له نتیجې پرته پای ته ورسېده. کیم جونګ اون تر دې کتنې وروسته وویل چې په ویتنام کې د دوی د خبرو د ناکامۍ عامل د امریکا یو اړخیزې غوښتنې وې. کیم ویلي و چې دې مسالې د واشنګټن او پیونګ یانګ د اړیکو د ښه کېدو لپاره د امریکا پر نیت او صداقت د دوی پوښتنې پیدا کړې وې، دوی ته پوښتنې پیدا کړې وې. خو کیم جونګ اون د اپریل په 14مه نیټه وویل چې د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر سره شخصي روابط ښه دي او هر وخت چې وغواړي دوی دواړه لیکونه سره تبادله کولای سي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر هغه وخت په واشنگتن کې د جنوبي کوریا له ولسمشر سره کتل او هغه وخت یې ویلي و چې د شمالي کوریا د رژیم د مشر سره بیا کتنې ته علاقه لري. نن چې کومه خبره رامخکې سوې ده، هغه د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو او په دغه مذاکره او خبرو کې د هغو پر رول ده. د فرانسې خبري اژانس نن د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکړی دی چې د شمالي کوریا رژیم غوښتنه کړې چې له امریکا سره په خبرو کې دي د سهولت لپاره مایک پومپیو له دغو مذاکرو څخه وایستل سي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د برخې رئیس دغه خبري اژانس ته ویلي چې که مایک پومپیو بیا په دې اړه په خبرو کې ګډون وکړي نو دوی خبرې به ډېرې اوږدې او بې تمرکزه وي. نو تر اوسه نه ده معلومه چې د امریکا د حکومت ځواب به په دغه برخه کې هم څه وي.
زیاته مننه فرشتي جلال زئی. دوستانو، شمالي کوریا ویلي چې د تاکتیکي لارښوونې وړ یوه نوې وسله یې ازمویلې ده. په دې اړه او په دې اړه د امریکا او نړۍ د ممکن غبرګون په اړه مو له فرشتي جلال زئی معلومات واورېدل. مننه ترې کوو. دوستانو، زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ راډیو واورئ.
د غزنی ډیرو وګړي شکایت کوي چې سکل د نامنوي لامل د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې نیالګي نه دي نال شوي، خو د دې ولایت د کرنې ریاست وایي چې پر ډیرو ولسوالیو یې نیالګي ویشلې. له غزنی د ازادۍ راډیو د خبري الحبیب الرحمن تاثیر په ریپورت کې تفصیل اورو.
په غزنی کې ځوانان او مدني فعالان وایي په دغه ولایت کې د جګړو او نامنوي لامل د نیالګیو د کینولو بهیر په ټپه ولاړ دی. دوی وایي په تیرو پسرلو کې به ځوانانو دولتي چارواکو او کرنې ریاست د نیالګیو په کینولو کې پوره ونډه اخیسته، خو سږ یې ورته شا کړې ده. دوو تنو ځوانانو، امین ابراهیم زوی او محمد ناشر، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د غزنی له 1300 څخه په نیمایي ولسوالیو کې هیڅ ډول نیالګي نه دي توضیح سوي.
نور کلونه به نیالګی کې نه ول کېدل ولسوالۍ ته بل یېجل کېدل دا نه د کړي بلکې تیرو څو کلو کې دلته سنیالګی شي ول دغوم لا سم ساتنه نه دسه
طالبانو په خپل خلکو ته ویل سنیالګی چینوي نو دا د امنیت مشکل نه ده دولت خپل سستی کوي
مدني فعال زینب احمدی بیا په دې باور ده چې دولت نیالګیو په کېنولو کې زیان ویني ازادي راډیو ته وویل کرنی ریاست په ولسوالیو کې ځکه د نیالګیو له کېنولو ډډه کوي چې په راتلونکي کې وسلوال پکې پټیږي
دوی په دې عقیده دي چې شاید موږ نیالګي کېږدو د وخت په تېرېدو سره دا ونې کېږي او شاید د ډېر نام نه وي موږ سره سي وسلوال کېدای سي په دوی کې پټ سي
دا کرنی ریاست بڼوالۍ او مالداری د ملي پروګرام ان ایچ ایل فی مشر صدیق الله کلیوال بیا ازادي راډیو ته وویل نامنی د نیالګیو په کېنولو هیڅ بد اثر نه کوي
نامنی د باغونو په توضیح په جوړولو باندې زیات تاثیر نه لري مو ټول باغونه په هغه ساحو کې جوړ کړی دی چې هغه ډیر نام نه دی له هر ولسوالۍ چې خلکو مراجعه کړې ده په هغو ولسوالیو کې مو باغونه ورکړي دي هلته کارمندان لرو ترینینګونه ورکوي او باغونه تعقیبوي
خبریال کامران الکوزای بیا وایي که کرنی ریاست په یوولس ولسوالیو کې د نیالګیو د توضیح خبره کوي خو سږ کال یې په څوارلس ولسوالیو کې هیڅ نیالګی نه دی کېنولی
صحیح ده چې دوی به نیالګي توضیح کړي وي خو هغه د ښار په سطح باندې په ډېر محدوده برخه کې خو تقریبا په څوارلس ولسوالیو کې دوی هیڅ نوه د مثمره نیالګي نه دي توضیح کړي خلکو ته
غزنی د هیواد له هغه ولایتونو څخه یو دی چې ډیری وګړي په کرنه او کرهانه بوخت او ډیری اړتیاوې له همدې لارې پوره کوي خو دغه نیالګي د هوا په پاکوالي او د ورښتونو په زیاتوالي کې هم پوره ونډه لري
دوستانو له غزنی څخه مو رپورټ واورېده چې دغلته سږ کال هغه سي چې په نورو کلونو کې کېدل ډیر نیالګي نه دي کېنول شوي په دې اړه مو د بېلابېلو لورو نظرونه واورېدل په افغانستان کې مو په وروستیو کې د راغلو سیلابونو او له کبله د تلفاتو په اړه رپورټونه درلودل خو دغه سیلابونه یوازې په افغانستان کې نه دي راغلي بلکې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې هم خلکو ته سیلابونو بشري او مالی زیانونه اړولي د ایران درویش ولایتونه د شدیدو سیلابونو شاهدان و چې کرنیز مځکه تخریب کړي او په لسګونو کسانې مړ کړي بلخوا په پاکستان کې هم تر ډیره په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې سیلابونو د لسګونو کسانو د مړینې سبب شوی دی سلیم احمد صالح د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د سیلابونو له کبله د وختو زیانونو په اړه حال راکړي
پاکستانی چارواکو د چهارشنبه پر سهار وویل چې بې وخته بارانونه په دغه هیواد کې د سیلابونو د بهیدو سبب سوي چې په نتیجه کې کورونه تخریب زراعتي مځکې زیانمنې سوي او لږ تر لږه 50 کسانې په نتیجه کې مړ سوي دي دغو سیلابونو د افغانستان په ګډون د آسیا د جنوب په ډیرو هیوادونو کې زیانونه اړولي دي د پاکستان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې ویاندې ریما زبیری وویل زیات تلفات په غرنیو سیمو کې خلکو ته اوښتي چې د اورښتونو اوبه پکې په چټکۍ حرکت کوي یو سل پنځوس ټپیان په یو روغتون کې بستر سوي چې چارواکو پکې اضطراري حالت اعلان کړی دی خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونه د شدیدو سیلابونو شاهدان و چې د میرمن زبیری په خبره سیلابونو په دغو ایالتونو کې څو شهرونه زیانمن کړي دي د ژغورنې محلي ادارې یوه کارکوونکي محمد یونس وویل چې پوځي او د ژغورنې ادارې هڅه کوي خلک د بلوچستان ایالت له هغو کلیو چې اوبو چاپیره کړي وژغوري په سند ایالت کې په سلګونو هکټاره کرنیز مځکه کې د غلو دانو حاصلات تخریب سوي دي د هارون رشید په نوم د پولیسو یو محلي چارواکی وویل په ډیرای اسماعیل خان کې لکلیو په سلګونو کسان د خوندیتوب لپاره ایستل سوي او سیلابونه د مځکې شویدو سبب سوي هم دي د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری ویلي څرنګه چې د بارانونو د دوام اټکل سوی نو پوځي او د ژغورنې ادارې د تیارسۍ په حال کې دي د آسیا په جنوب کې سیلابونه او اورښتونه معمولا په جولای میاشت کې پیلیږي او د اګست میاشت تر پایه دوام کوي متخصصان وایي دغه بارانونه د مځکې د هوا له تودېدو سره ارتباط لري په پاکستان کې هر کال په سلګونو کسان د سیلابونو او طبیعي پیښو له کبله مري
ستاسو له پیغامونو
د ورده جما د بندچک کول سره نه در کا پیغام پر اکدم لکه موږ د بندچک کول سره کی کوم شفا خورین کلی کلی میکنه چې د دوه امکانات ډیر کم دي او دغه مریضان د موږ ځای ته نه راځي نو د غټو مقاماتو نه دغه هیله او دغه ورته پیغام دی چې دوی دغه د موږ د شفاخونو کلینیک کور ته ټولو ته نو پاملرنه وکړو او دوی ته کومې دوا وشي موږ ته رسي دغه دوا موږ ته نه کول کېږي او زموږ مریضان داسې په ډېر مشکل حالت کې ډېر تکلیف حالت کې نو د اشرف غني صاحب نه دا هیله ده چې وایي هر د موږ باندې چاکولو پورې څلور چې د موږ په کلینیکو شفاخونو باندې څه وشي هغه کوم امکانات دوا وشي کې موږ ته وکړل شي. د السلام علیکم
اور زه د بادغیس ولایت د مرغاو د ولسوالۍ خبره د سره کوم د پنجاب د کلی سینې چې د برای په شپې کې سیلاب توفان راغلی دی سی مهربانه د پنجاب کلی چې په نامه د حاجي اختر محمد خان دی په حدود کې د نوي کورو دغه چې پر مخ باندې د شام وسنی وړي دي حیوانات یې وسنی وړي دي د کور اسبابونه یې ټول وسنی وړي دي نو په دغه برابر کې موږ هیله لرو چې دا زموږ غږ پرې ځای پورې ورسوي او دا نشر کوي باوجود چې خپل د ولایتو کارمندانو او مسؤلینو ته راغلي یو ډېر پر دا خو توجه هم نشته په دې کې خدای تاسو وساتو. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستان وخت د غرمې دولس نیمې بجې شوې. اوس هم یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. له سالی محمد سالی اورو.
قطر ته له کابل د تلونکي پراخ هیات سفر تر نامعلومې مودې پورې وځنډې په پام کې و چې د افغانستان د دولت لخوا ګمارل سوی هیات نن مبشین د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي. په کندهار کې نن د سولې او پخلاینې په ملاتړ لاریون کیږي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دغه لاریون لپاره د ښار ټولې مهمې لارې تړل سوي دي. د غزنی محلي چارواکي وایي د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې ولس وسلوال طالبان وژل سوي دي. د والي ویاند وایي دغه عملیات په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په مرکز او څو ولسوالیو کې سوي دي. پاکستاني چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې څوارلس کسان هغه وخت وژل سول چې بس موټر یې د نامعلومو حمله کوونکو پر کمین ور برابر سو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان به راتلونکي اونۍ چین ته ځي او د دې هیواد له مشرانو سره د کتنې ته څنګ به په پیکینګ کې د یوه کمربند یوې لارې د لوی پروژې غونډې ته وینا هم وکړي. او شمالي کوریا ادعا کړې چې یوه نوې تاکتیکي وسله یې ازمویلې ده.
دوستانو تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې په تفصیل سره وګورئ. زموږ د دې خبرونې د خبری مطالبو برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. ټول خبر شوي مطالب تاسو زموږ ویب پاڼه کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ موندلی شئ. اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام.
سلامونه دوستانو، زه فرشته غنیم او تاسې د مخکښو ښځو خبرونه اوري. نن په خبرونه کې بیا هم را سره یوه تکړه میرمن ده، ناهید حمیدی، افغان سوداګر چې د قیمتي ګڼو او زیوراتو د جوړېدو او پلور په برخه کې فعاله ده. ناهید لدی سره د افغان ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونی غړیتوب هم لري. له کلونو راهیسې دا سوداګري پیل کړې ده او زیاتره وخت بهرنیو هیوادونو ته هم صادرات لري. دا وایي اکثر پیرودونکي بهرنیان او افغان وګړي دي. په ورته وخت کې د شګرف په نوم د یو تولیدي شرکت مشره هم ده. اغلې ناهید، ډیر مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او راغلې استودیو ته.
ډیر زیات تشکر سه زم دعوت کړم نن او زه خوشاله یم سه نن ورځ کولای سم د خپل په باره کې او د خپل د فعالیت په باره کې تاسو سره وغږیږم.
مونږ هم داسې میرمنو ته اړتیا لرو په افغانستان کې. خو لومړی به دې تر شو، تاسې ځوانه یاستئ، فعالیتونه مو د پاملرنې وړ دي. که چېر ووایئ چې کله مو دې ته زړه ښه کړ چې د افغانستان د زیوراتو په برخه کې تاسې کار وکئ.
اصلا زه شرکت لرم، تجارتي شرکت ده. ما دا په 2014 کې ما تاسیس کړی ده، ما د خپل جواز واخیست او مخته د هغې نه د ما فعالیت جریان لرلو. زه وخت سه په هندستان کې ما درس ویلو، په هغې جریان کې نو تصمیم مې ونیوه سه باید هم درس ووایم هم باید کار وکړم. نو د هغې چې نه ما د خپل فعالیت شروع کړو په قیمتي کانو کې او بیا وخت سه بالا دې سه د ما درس ختم سو راغلم وطن ته. نو اول شای زی په ذهن کې مې و دا اوس زبایت رقم سکی ج زبایت یو شرکت ولرم شروع مې وکړ په اول په خصله د جواز باندې نو بس ورو ورو نو نن ورځ د عمر د سپې او چې کې میزان رسوله د خوشاله مرزي مون
نن سبا هغه سوداګر چې نیوی کاروبار پیلوي د جواز په خستو کې لستونځو سره مخ بي تاسې څنګه په 2014 کې د جواز په اسانۍ سره واخیسته و مکول شي چې قناعت ورکړي هغه ادارو ته چې ستاسو کارونه ور سره بندو
نه دومره ما د پاره خولیش مشکل ده اوس ما ول غوښتل او انګلیسي نوم ورته انتخاب کوم نو زیورات ته زیاتره د سنمونه انتخاب کیږي چې باید بین المللي نمونه د ټولو لپاره اساري زده کولې ما ته په اول کې وویل سنا ته وای 15 دقیقې وخت لري باید په 15 دقیقو کې ته ما ټول کمپلیټ کړی و یعنی مکمل کړی و پروسیجر د جواز اخیستلو بیا ما ته وویل چې 15 دقیقې وخت لري باید انتخاب کې نوم نو ظاهرا نه پاتې وم سه زه څه نوم انتخاب کوم ورته خو بالاخره ما شګرف انتخاب کوم ورته بیا د ما کارونه سره مخ ته ولاړه دومره سخت نو په اول کې لږ سختي سه ډیر کول هغه پیسې وي ډیر غټه پیسې غوښتلې په اول کې او دوا مدا اوس باید ما یو دفتر نیولای وای نور کوم د سه کوم مشکل سره مخامخ سوې نه من دوه ورځې کې مې جواز اخیسته خپل
څومره عاید تاسو سره و چې لومړی مو دغه شرکت کارونه پیل کړل
ولدې ماسلی په دوره کې ما سره دومره عاید نو فقط یو $2000 اوس مور مې راکړیو دا باید زه په دې جریان د درس وایلو کې باید کم کم د دې نه استفاده وکم خو ما ډیر لوی زړه وکړو او بس دا $2000 مې استفاده وکړ په دې کار کې
یعنی لومړی کار مول $2000 څخه پیل وکړ اوس څنګه هغه سرمایه مو څومره تر سوالی ده
دا خو ډیر سخت سوال ده خو ولی صفر نه درې صفر نور په چی اضافه سوي دي
نور میرمنی هم ځان سره لري په دغه شرکت کې در سره په کار بوخت دي کنه یوازې تاسو یې چې پراس کې
فعلاً زه پراس کې دی اول نه مې دغه تصمیم نیولای اوس زه باید خپل به خپل یو کار وکم نو شکر ده خدای سه زه خپل مې پراس کې څوک نست را سره نه کوم څوک ستاسو یا سرمایه گذاری کړی د ما په شرکت کې یا د شریکی د څه کسان نست زه خپل مې ما سره څلور مېرمنې دي متاسفانه کوم کار څه زکه ما په بخښ دې زیوراتو کې او قیمتي کړنی دي مېرمنو سره هغه مهارت نست او زیاتر سه اته دانی نور کارمند زلرم سه غوی سړیان دی نو دوی هغه مهارت د خپل د پاکستان نه اخیسته ده هغه وخت سه دوی مهاجر او مېرمنې کم کم ټریننګ اخلي دغه کې
ظریف کارونه تر سره کوي شي
bale vo زیاتر د ماده قیمتي کارنه دي دغه پروسس کومه د زیوراتو نه زیاتر د قیمتي کارن پروسس دي ما
کله چې تاسو دغه قیمتي ډبرې کابل ته راوړي دا د کومو ولایتونو نه راوړي او تاسو خپل هم حال ته سفر کوي ک نه کوي نور نارینه کارمندان چې تاسو دي هغوی سفر کوي
نه زه شخصا نسم تلای دې لپاره سه زیاتره غ مناطق کې سه د قیمتي کارن راوړي غ نام نه مناطق ته متاسفانه نو راوړي خلک استا سره راوړي او زل په آزاد مارکیټ کې کاروبار کوم او په آزاد توګه سره یې خلمو لکه سره رقم سه رقابت په مارکیټ کې لکه ما غوند نور تاجران همسته البته شو زنی دي زاولی نشو زایم خو ما یې خلمم بعضی غرابت ستد موج ما کسان سه په مدن کې کار کوي بیا غوي مشتراوړي
ډیر کله د قیمتي ډبرو د پروسس یا د کیندلو او هم د رزغونو د جواهراتو د جوړولو په برخه کې نارینه په کار بوخت دي تاسو ته دا یو سخت دند نه و چې تاسو ځان د پاره اختیار کړئ د شرکت مو کله چې جوړ ک د پدې اړه فکر نه وکړي
ولا پاول کې ډیر زیات ماته مشکل و وخت سره کار ما شروع کو از اولین رخصتی مې سه د پنتون نه واخسته یو پنځه لس ورځې لپاره ما رخصت لرله خو ما ول څه زما افغانستان ته به دا کار به اخلم خو بیا راغلم دلته پسته پسته ماته معلومات اوسې زه اولین کس یم اصلا شزه نسته په دې کار کې دا د سړو کار ده خو خیر ما د پاره دومره فرق نه کول، ما فقط دومره ما هغه خپل علاقه تلیدل صدغه شکه د ما علاقه دا و اراده مې ډیره قوي و، نو ډیر زیات مشکل و په اول کې ما دا ډیر زیات، نو بیا پستا پستا اوس فرق نه کوي، اوس دوی زه منلې ما دا څوک چې په دغه انډستری کې دی او زه جز دی هغه یم، اوس وګه په وګه بس تمیر رقابت روان ده.
تا پن لستونزو سره مخ شوی دا ستونزې کومه برخه کې وی نورو تاجرانو تست ستونزې پیښې کړي کنه، ځینی وخت میرمنی وای چې ځینی سوداګر ورته ستونزې پیښي؟
نه، ما ته د سپاواله کې د خاص ستونزې شخصي راته نه دی پیښې سوی دي، او ولې نه وخت سم دا کار شروع کړی او چا سره بس ما کوم معامله کوله، خصوصا وخت سه کوم شای به مې خرڅ کو بیرته به مې سه تقاضا د دې لر لسه زه باید پیسې دوی نه واخلم، ما ته به دوی د خپل خبرې کولې لکه سویل ته څه کوې، ولې باید په دې کار کې ووسې، ته متحصیل دی کړی ده ولې نه ځې یو وظیفه نه اخلې، په داسې سوالو سره یا مثلا بعضې وخت به ما نه سوال نه کول سه ته پلار لرې ورور لرې، یعنی داسې سوالونه سه غیر مستقیم به ما ته ویل څه مه کوه دا کار، خو خیر دا د موږ جامعه و نور په هغه وخت کې، اوس شکر د خدای زکې سره سم سوي دي دي او اوس کوم مشکل ما ته ستونزه نه ایجاد کولی نیسي. البته
په کومه برخه کې مو زده کړې کړي، چیرته مو کړي، کوم معلومات چې موږ ته رسیدلي دي؟ د فکر کوم چې بهر ته تللي وي د زده کړو لپاره، خو یوه اړیکه به را واخلو وروسته به دې پوښتنې ځواب ته راشي. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای څخه؟
بلې، مستر غني سلامونه تاسو ته وړاندې کوم، ستاسو د راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته ستاسو مېلمنې ته.
مهرباني پښتون صاحب.
زموش خور خوشبخت ده، زموش بدا شیو ملکی سجی اصلا پا ازاد پا ازاد که گرزی ده اینی شیخ پل اقام خوب خوب سکه، نو دا خوشبخت پا ده کابل کی تاشی ده کار قصد لری کنوری لحسو ده کار ده غزیدو قصد لری یاو، او دوامه کشتنه می ده ساسو پی کمشتی و خوشون سرسده چه وزنا و امیده جی نوری سجی سن کولیسی چه ساسو پا قدم بایی
ډیره مننه ښاغلی پښتون. دا چې ستاسو فعالیتونه یوازې په کابل کې دي که نورو ولایتونو ته هم ځي؟
د ما فعلا لپاره خپل فعالیتونه مې په کابل کې دي، نو چون زه د خپل ځان نه آزاد احساس کوم په کابل کې، البته نو زه خپله مې د کندز نه یم او زه ډیر زیاته مینه لرم د خپل هغه چیرې چې زه اوسېدلې یم په کندز کې، هغلته د ما پیدایش سوی ده، لږ غټه سوې یم، ډیر مې خوښ راځي چې زه باید یو خدمت وکم، زه باید یو کار وکم، سه که د خپل بعضې ښځې دي په دې برخه کې ما ډیر زړه غواړي چې دوی هم فعالیت وکړي، یو شی زده کړي او زه یو مستر د خدمت سم وطن ته او د موږ خپل وطندارانو ته، او د ما فعالیت فقط کابل کې دي.
داسې پلان لري چې نورو ولایتونو ته هم وغځوي که نه؟ ستاسې صادرات بهر ته دي او د کابل صادروي؟
زړه مې غواړي، ولې خدای دې وکړي چې د موږ افغانستان آرامه سي او زه وکولی سم په صورت د آزادانه لاړه سم نور، یعنی بعضې نور ولایتو کې هم فعالیت وکړم. علاقه مې زیات په بدخشان کې ده، چون موږ زیاتر د موږ قیمتي کاڼې شایسته کاڼې د بدخشان نه راځي او نسم کولای فلان دپاره.
پرته له امنیتي ستونزو نورې ستونزې هم شته چې ستاسو د لارې خنډ ګرځېدلی؟
بله، او البته اوس شته شکر د سي رئیس جمهور صاحب اعلان کړی د سي د معدنو معدنکاري او قیمتي کاڼې آزاد سي، تر دا د دوه درې کالو نه په دې خوا دا بيخي بند و، موږ به نسوای کولای سي دا قیمتي کاڼې په صورت خام دا صادر کړو، او په دې کې به دا ستونزې دا اوس وخت سه بین المللي مارکیټ ته به موږ لاړو، دا قیمتي کاڼې که زمرد و یا که یاقوت یا بیروچو دا به هم سه یو وړه ایراني نیمه پروسس کړي هم سه، دوی به ویل سه موږ ته نیمه پروسس مه راوړی، دې لپاره موږ ته خام راوړی، دوی به کانټراکټ لرل بعضې هیوادو سره په قراردادونه، بله دوی به قراردادونه لرل، هغه نظر په قرارداد باندې دوی خام مال ضرورت لرلو سه باید موږ دوی ته ورکړی وای، نو موږ بس خپل پروسس کولو څه رقم سه رئیس جمهور صاحب امر راکړی ورکړی و ټولو ته سه باید خام مال خام قیمتي کاڼې نه باید د افغانستان ووزل سي، نو د هغه وجنه بیا موږ مشکلات سره مخامخ ډیر زیات دي دو کال نه پدې خو اوس شکر بیا برته آزاد سوي دي نور اوس له خیره سره نور بم د موږ صادرات زیات سي ان شاء الله.
تاسو د قیمتي ډبرو د کیندلو په برخه کې فعالیت لري که د زیوراتو د جوړېدو که ګډ د اسکار سره؟
نه په کیندلو کې نه لرم فعالیت. دې لپاره سه په کیندلو کې یو تیم جوړول هغه هم د صادق او با ایمانه تیم ډیر مشکل و. په اوله کې ما دا کار وکړو، ما دوه درې مادنو کې حصه واخیسته تقریبا تر یو کال پورې زه ما کار کوله هلته خلک سه په مادن کې کار کوله، هغوی ته به مې ما به بس که مواد غذایي و که پیسه و که مصارف و هغه به مې ورته ورکوله تر یو کاله و مې لیدل سه هیڅ نتیجه نه ورکوي او په آخره کې ما ته به ویل سه نه بس نتیجه نه ده ورکړی او بیا زه غیر مستقیم خبرېږم زه دوی به څه به لاسته راتله هغه به په مارکیټ کې خرڅولو ما ته به نول دی. هغه د وجه نه زه کوم خاص تجربه نه لرم، یعنی ښه تجربه نه لرم په دې حقله باندې.
یوه اړیکه به راواخلو وروسته به بیا نورو پوښتنو ته هم راشو. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای څخه؟
سلام علیکم
ډېره مننه. مهرباني نومو
پوښتنه دا لرم چې آیا دغه زیاتره کم زیورات چې دي په مشتریات کامل باندې څخه وړي آیا د دې کوم محلي شوی او که نه؟ بس مننه.
نوم راته ونه ویل او دی هم راته ونه ویل چې کوم ځینې اړیکه نیولې وه، خو دا چې زیورات چې تاسې کوم جوړوي په دې برخه کې ځینې کارونه غیر قانوني هم کېږي، تاسې له کوم ستونزو سره مخ شوي یې؟ له داسې څه سره چې تاسې ممانعت شوی وي چې طبعا مخکې مو لږ یادونه وکړه؟
غیر قانوني متاسفانه نه، ما تر اوسه نه ده کړی دا کار. ولې تر یو څو کاله مخته ولې نه، په دې کې ډیر غټ غټ لاسونه وو متاسفانه سه غیر ډیر په صحیح توګه سره دا کار نه استفاده کېده نه. په ډېرې پیسې خلکو سره وي، بس دوی غوښتل څه دا پیسې د خپل په دې کانو کې سرمایه ګذاري وکړي. داسې یو وخت راغی په مارکیټ کې، البته دا د 2014 خبر ده، د هغې کال داسې 2014-2015 کې سه موږ نه سوای کولای سه کاڼې واخلو دومره قیمت جګ تللی وو. هغه دا د دې وجه نه داسې بیری خلکو سره پیسې وي او دوی غوښتل څه دغه د پیسې دا د کاڼو له طریقه ده، یعنی یو رقم سیستم د پلشویي وو په دې کې. بیا شکر د خدای سه بیا هم رئیس جمهور صاحب امر وکړو سه باید دا بند سي. اصلا صادرات اجازه نه سوه، بند سو صادرات. بیا کم کم بیرته دا مارکیټ بیرته خپل په کنټرول کې راغی. نور داسې کوم غیر قانوني شی په دې کې نسته. زه یو کارخانه لرم، هلته زه پروسس کوم دا قیمتي کاڼې او همچنان زه سرویس ورکوم دا نورو تاجرانو ته. دوی به پخوا د غمیان وړل دا کاڼې، قیمتي کاڼې به یې وړلې یا پاکستان ته یا هندوستان ته یا نږدې مارکیټو ته، دوی به تراش کول. اوس هماغه سیستم د تراش ما ایجاد کړی په خپله کابل کې، په خپل هغه مارکیټ کې دوی ته ډېر نږدې په ډېر کم قیمت باندې زه دوی ته هماغه سرویس ورکوم چې زه په پاکستان او هندوستان او نورو هیوادو کې اخیستم.
بله، د قیمتي ډبرو د تراشلو یا د پروسس په برخه کې ستاسو فعالیتونه دې برخه کې هم دي چې په خپله زیورات جوړ کړئ او نړیوالو بازارونو ته یې وړاندې کړي، که نه یوازې تاسې غمي او کوم قیمتي ډبرې چې دی هغه تاسې انتقالوي؟
زیورات متاسفانه زیورات زه صادر کوم نه، د ما فقط او فقط قیمتي کاڼي دي. صدا په صورت د پروسس او نیمه پروسس یا خام درې رقمه زه فعالیت کوم او د دې تجارت کوم، صادرات دي د ما. او زه بعضې د موږ متاسفانه په خپل افغانستان کې په هغه رقم باندې زه باید یا مثلا یو غاړکۍ جوړه سي یا ګوتمه جوړه سي په هغه سیستم په هغه مشینری باندې سه باید ډېر پیشرفته مشینونه یې هغه نسته دلته. نو ډېری وخت زه بعضې مشتریان لرم سه دوی ما نه تقاضا کوي داسې یو ډیزاین وایي سه هغه هېڅ امکان نه لري په افغانستان کې جوړ سي. نو بیا زه دا د بیرون ته زه یعنی په هندوستان کې زه دوی ته جوړوم، بیا یې وارد کوم افغانستان ته. زه په دغې کوشش کوم سه خدای مهربانه سه یو ورځ سه زه همدغه سیستم د زیورات جوړول یا زرګري هغه ډیر پیشرفته زرګري سیستم هم په افغانستان کې جوړ کړم.
سوداګری مو په هند کې هم دا ک یوازې تسل تصادرات لري نور سوداګر ته سره
یو کال نه په دې خو ما د خپل د کمپنی او برانچ ما خپل په جیپور کې جوړ کړی. جیپور یو شهر دی هندستان ده. زه که وایم په آسیا کې یو یګانا شهر ده یا یګانا مارکیټ ده په قیمتي کانو کې ډیر زیات فعالیت لري، یعنی بین المللي پیژندل سوی مارکیټ ده د جیپور. نو په هغې کې ما یو وړکی برانچ د خپل د کمپنۍ جوړ کړی ده، او څه څه مثلا د افغاني کاڼې یا که بعض د خپل بعض نور فعالیتونه د هغې جنه مخ ته وړم، او شکر د خدای تر نن ورځې پورې زه ډېر ورنه راضي یم. د دې نه د افغانستان زیاتره د هغې جنه راضي یم.
نورو هیوادونو ته هم صادرات لري کنه یوازې هند ته لري؟
بله، وو زه په کویت کې هلته یو وړکی لکه یو دکان غوندې که په انګلیسي باندې ډېر زیات وبخښي زه بعض جملات په انګلیسي وایم، هلته یو وړکی شوروم ده. زه البته یو کویټي سره په صورت قرارداد یعنی شراکت باندې زه یو دانه دکان لرم په کویټ کې. نو بعضې زیورات یا قیمتي کاڼې د افغانستان په صورت دی سي هغه زیورات بیا زه په افغانستان کې جوړوم د لپاره سي هغوی ضرورت لري او د ما خپله دکان ده. هغه دلته زه
جوړوم.
بله، افغاني ډیزاینونه دي او هلته زه په نمایش ایږدوم او بس لکه یو دکان غوندې ده هلته خرڅیږي.
په دې غمیو کې د سپینو زرو څخه استفاده کوي که د سرو زرو څخه کوم بل؟
زیاتر 99% د ما د سره زر دي.
سره زر دي.
بله.
بیا ډېر کله په کوم نندارتونونه چې جوړیږي په هغه کې د قیمتي ډبرې ډېری په نقره یا سپینو زرو کې کارول شوي دي، کوم یې ډېر پیرودونکي لري؟
نقره کې که موږ سمته داسې فکر وکړو که یوروپ خواته خپله اروپا خواته یا امریکا خواته دا زیاتر دا نقره خوښوي د سره زر نه.
بله.
نو هغوی ته بیا نیمه قیمتي ډبره لکه لاجورد سو یا د بیروچو یا مثلا کنزایت دی دا د نورو کاڼې څه دي دا بیا موږ جوړوو. هغه بعض وخت نمایشګاهانې دي هغې نمایشګاهان ته ځان برابرو هغه بیا په سپین زر کې دي. ولې وخت زه آسیایي خصوصا د کویت خواته هغه سپین زر هغه خلک نه اغوندي. که د ما کار ده صرف په دې باندې داسې مشتري د ما نه یا مارکیټ څه تقاضا لري زه څه شی باید دوی ته برابر کړم زه په هغې باندې مخته زما او زیاتره د ما سره زر دي او چون د ما قیمتي کاڼی دی نسو کولی سي که د زر ډالرو غمای زه واخلم مثلا په شل ډالرو سپین زر کې زه هغه استفاده کړم. نو د هغې وجې نه دغسې سي قیمتي شی ده سور زر هم غواړي. بله،
ډېر ښه. که چیرې دا راته ووایي چې ډېر فروش کوم غمی لري یا کوم قیمتي ډبرې لري په بهرني هیوادونو کې او په افغانستان کې؟
افغانستان مشهور ده په زمردو باندې، پنجشیر زمرد. په دنیا کې په خپله د پنجشیر زمرد دوهم مین رده کې راځي. اولین رده یې د کولمبیان زمرد دي او بیا ورپسې د پنجشیر زمرد دي. سه هر چیرې زو که د افغانستان نو ماخلو مشتوای پنجشیر زمرد مشته راوړی او بیا ورپسې یاقوت د موږ د جګدلک یاقوت ډېر مشهوره دي او بیروج د موږ مشهوره دي. دا درې شیان ډېر مشهوره دي او لاجورد. البته لاجورد خو داسې کوالیټي کې موږ لاجورد لرو نور په دنیا کې نشته.
دا ګاڼې طبعاً قیمتونه یې لوړ دي، افغانان یې هم اخلي ځکه دلته اقتصادي ضعف هم موجود دی؟
متاسفانه نه، په افغانستان کې نه. ډیر کم خلک پیدا کیږي چې دوی واغوندي قیمتي کاڼی. دوی زیاتره کوشش کوي که د موږ مثلا د افغاني ښځې دي دوی طلا اغوندي. که کوم زمرد یا یو شی که قیمت ګورو هو وایي دا څومره ګرانه ده، دې په ځای ولې زه مثلا یو غټ لاکټ د طلا وانه غوندم. ولې بعضې یو تعداد خلک دي چې هغوی پوهیږي د دوی په ارزښت باندې پوهیږي یا د باندې تللي دي په دنیا یعنی د باندې هیوادو کې لیدلي دي د اغوستل څه رقم طریقه د اغوستلې ده یا ارزښ څومره ده. بیا دوی ولې نه، دوی بیا ډېر ښه خریداران دي. ولې متاسفانه سې دا د دوه کالو درې کالو په دې خوا خصوصا دغه دوه اخر کال دومره اقتصاد خراب شوی ده د افغانستان چې هغه سپین زر ته هم خلک توانایي نه لري. څه پاتې سي سره زر ته وکاړه ته.
داسې ما اوریدلی چې تاسې ترکیې ته هم د خپل تجارت لپاره سفرونه درلودل، هغه سفرونه مو څنګه و؟ خپل شخصي و غوښتل لاړ شئ که نه هلته کوم نندارتون و چې تاسې تللی یې؟
پروش کال زه یو کانفرانس ته تللی وم په نوم د پیداک، زه وزیر صاحب سره وم، البته په کاناډا کې و دا کانفرانس، وزیر د معدن و نرګس صاحب نهان و موږ سره په دې سفر کې. دا ډیر جالب سفر ما دی پاره، او فقط د ټول نړۍ نه خلک ټول سی وو او په مادن باندې خبرې کول، ډیر علاقه مندي زیاته وه. سباید راسي د افغانستان په مادن باندې دوی سرمایه گذاری وو کې ډیر غړ غړ تاجران راغلي وو په هغې کانفرانس کې. د 15 ورځې کانفرانس وو. نور متاسفانه سه موږ د سه کوم قناعت بخش جواب دوی ته نه لرلو، سه یعنی راسي په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي چون مادن بنسی وو نظر په حکم دی رئیس جمهور صاحب. ولی اوس دا د دوه میاشتو نه په دې خوا بیرته دا آزاد سوي دی، او په دې امید دی خیر ده دا سرمایه گذاری زیاته سي په دې بخش کې.
بل اړیکه بر واخلو مهرباني.
بل سلام علیکم.
علیکم سلام، څوک یې؟ لکم زی څخه؟
خورز رحمت الله له خورز سلام.
رحمت الله له خوستا مهرباني وکي.
ما پښتنه او زوال د په سلامي سره د ټول غدرمنه ورته کوم سلامونه وایم. بعض له دغه مزما یو پښتنه دغه د خورې چې په خوست کې په ډیر خم په نامه د جټ په نامه ډیر زیات قیمتي کانه پیدا کیږي، ول دغه ته حکومت ته خصوصي شرکتونه اول توجه ور نه کوي.
اډیکا په سکایپ راخلو مهرباني وکي. بله
بله السلام علیکم غنی صاحب، تاسو د صاحب ته سلامونه.
علیکم سلام، تاسو څوک یې؟ کوم زی څخه؟
یو زه هیل احمد زیما خیبر پختونخوا نه.
هیل احمد زی له خیبر پختونخوا، مهرباني وکي احمد زی صاحب. بله زمونږ غږ لزان سره لري، فکر کوم چې کوم بیا هم څه ستونزه راغله. رحمت الله له خوست وویل چې هلته د روخام او داسې نورې قیمتي ډبرې شته دي، ولې توجه ورته نه کیږي؟ تاسې که چیرې ووایئ چې خوست کې څه ستونزه ده، ځینې نور که تاسې کاروبار هلته نه، نور سوداګر څنګه هلته ډیره توجه نه لري؟ د رحمت الله په خبره.
رحمت الله کاشکې زه د دولت له خوا وای، کاشکې زه یو نماینده د دولت وای، کاشکې داسې یو مقام مال لرلی سي په وکولی سي زه دای تاسو دا جواب درکمه. خو ولې من هیڅ یو تاجر زه دومره تاسو ته کولی سم ووایم سي ولې روخام او جیټ ډبره خو ډیر مشهوره دي، د یو کال دوه کالو نه په دې خوا ډیر په دې باندې یعنی قاچاق سوي دي، په ټون ټون باندې خرڅ سوي دي. د موږ جیټ بهترین جیټ ده او دا زیاتر چین ته ځي، په هغې جبانې د چین کې پروسس کیږي او نور دنیا ته ځي. د افغانستان په نامه نه ځي، د چین جیټ په نامه ځي. متاسفانه دا یو ډیر تریخ حقیقت ده. اوس له خیره دغه د دولت لګیا ده پی کار کوي او دا آزاده سوي دي، او موږ هم په دغې فکر یو سي لیش کې که دا یو موقع برابره سي یا لیش کې امنیت تامینی په غی مناطق کې، نو حتما زبا اولین کس یم چې زبا پروخانو او جټ کې وسرمایه گذاری کوم په مادان کې.
کچیر په دې اړه وایي چې تاسو د قیمتي ډبرو د پیژندنې په برخه کې هم زده کړې دي یا روزنه مو لیدلې ده؟ ځکه په دې برخه کې کچیر معلومات څوک نه لري، کار کول پکې سخت کار بریخي.
زه د 2008 کال نه اخر د 2008 کال نه په دې کې فعالیت لرم، یعنی دا یو لسم کال دمه. او په دې کې ما د تراش کولو ټریننګ هم اخیستی ده او درس مې ویلی ده. زه نه وایم سه زه ډیر زیات معلومات لرم، ولې دغومره زه کولی سم ووایم سه کوم کاڼه زه د لرې نه کل دغومره سه دما د سترګو دید کار کوي، زه بس هغې جنه زه تشخیص ورکولی سه بس دا د چای کاڼی ده او څومره ارزښت لري.
کله داسې هم شوي چې په خپله مو شخصا د دې ډبرو د پروسس او تراشلو په برخه کې کار کړی وي پرته له دې چې تاسې مشري کوئ او نظارت کوئ؟
ولې نه زه بعضې وخت کله زه چینم خپله کاریګرانو سره، زه خپله مې لګیا یم دوی سره، که وخت برابر سي ولې نه خپله مې کینم په کار باندې. ول ډیری وخت زه نور مسایل کې یا په ډیزاین کې یا په بل نور په کنټرول کې یا داسې څه رقم دوی ته باید لارښوونکه اوسي، په دې کې زه مصروفه یم، دې نه زه ماشین شاته چینم.
یو پښتنه یو وریدون کې وکړه چې نوري میرمن کې وغوړی ستاسي پلاره پل کېږي کوم ټکی باید په پام کې ونیسي کاغوی تلارخونه هم ولري چې د ستاسي غوري
نور میرمن ته دا ډیر شکار ده ک په دې کې کار وسی یعنی دا یو د شاید ډیر پر برکت کار ده ک په طریقه باندې یعنی په طریقه باندې څوک پوسی او په دې پنتون کې بدوی آموزش ونی وو نسی او بعدن د بالا آموزشه دوی به خپل لارې پیدا کولای شي. زه خو ډیر خوشاله کیږم چې باید میرمنې په دې کې حصہ واخلي ولې دا بدون د آموزش امکان نه لري. سی باید یو شی باید دوی زده کړي پوسی په نویت باندې سرقم دی چیرې دی او ورزش چی شي ده او دا باید په درس باندې دا مختزي
ډیره مننه درنو دوستانو ستاسو نه هم مننه چې را سره ملتیا مو وکړه او په خبرونه کې مو برخه واخیسته. تر بیا مو په لوی الله سپارم نورې خبرونه هم د ازادي رادیو واوري. راتلونکو خبرونه کې به هم همداسې تکړه میرمنې لزان سره ولرو. ستاسو دی الله ملشي.